په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوري په یوې بلې خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرنو کو. په خوست کې چارواکي په یوه چاودنه کې د 2 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه تیر نیمه شپه د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په بهرام خیلو کلي کې د یو دینی عالم په کور کې شوې ده. په پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي دي. هغه ویلي چې د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. د ځینو سرچینو په وینا احتمالا دا به د پاکستان د ډرون برید وي. ویل شوي چې په چاودنه کې د وزیرستاني کډوال او دینی عالم مفتي فاروق کور په نښه شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا 10 تطبیق شوې چې نړیوال قوانین نقض کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې نن خبر شوې افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لویدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشری حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رائټس واچ د آسیا څنګ مرستیاله پاتریشا ګاسمن وايي د افغانستان له 3 برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات له ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن ویلی د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، یو دا چې بې وزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي په 2022 کال کې اعدامونه د تیرو 5 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیلې چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوي وي تت شوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې د غراز ویلي چې له چین پرته په نور نړۍ کې د 1,300 اعدامونو په سلو کې 90 یوازې د 3 هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. روسیه نن ویل تر اوسه په دې اړه چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته شوې او د اعتبار موده یې بل سبا د می په 13 پای ته رسیږي وغځوي که نه پرېکړه نه ده کړې. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف نن خبرلاند ته وویل چې په دغه موافقه کې د دوی د برخې په اړه ډېرې پوښتنې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي چې د ده په خبره موږ باید په اړه پرېکړه وکړو. د دغه موافقې له مخې د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکول کیږي او همدارنګه د تفاهم له مخې د روسیې د خوړو او سرې د صادراتو مخه هم نه نیول کیږي. روسیې په کراتو ګواښ کړی چې له دغې موافقې به ووځي او ادعا یې کړې چې د دوی د خوراکي موادو د صادراتو په وړاندې خنډونه تر اوسه نه دي لرې شوي. خبرونه مولا زادی رو واورید لوړاندې په خبرونه کې. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریز غوره کړي. د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشری ناوړه وضعیت کابو کولو لپاره لازم اقدامات نشي ښایي وضعیت له دې هم بدتر شي.
وایي چې زموږ سره مرسته اوسي، موږ نسرای نه لرو، هیڅ نه لرو، څه چې موږ درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
په افغانستان کې د روان بشری او اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په 2 نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو د تاندې څانګې 19 پروګرام مه هېروئ.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریز غوره کړي. هغه راپور چې د دوشنبې په ورځ د بشری حقوقو د څار سازمان لخوا خپور شوی په آسیا کې د دې سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله راغلی چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د څانګو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ لامل شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په سیمه ییزه کچه اړتیاو ته د انحطاف د منلو تر څنګ د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د دې سازمان په وینا د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په آسیا کې د بشری حقوقو د څار سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د ادارو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ د تورونو لامل شوې دي. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یادونه شوې او ویل شوې چې ځینې نارینه کارکونکو ته اجازه ورکوي چې خپل کار ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې خزینه کارکونکي یې کار نشي کولای. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د راپورونو لمخې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو په وروستۍ غونډه کې پر دې هوکړه شوې چې د بشری حقوقو په برخه کې تر پرمختګ پورې به د طالبانو له رسمیت پیژندلو پرته ورسره تعامل ته دوام ورکوي. خو د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي چې که د بشری مرستو د اوسنۍ بودیجې کچه لوړه نشي دا ټول کارونه کمه معنا لري او د ډیرو مرستو له لاسه ورکول به ډیر افغانان نور هم بېوزله او له لوږې سره مخ کړي. د بشر حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان لا هم د نړۍ یو له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هیواد دوه پر درېمه برخه اوسیدونکي د خوړو خوندیتوب نه لري او 115,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې هم په یوه اعتراضي غونډه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه کړې چې د افغان ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې لازم ملاتړ نه کوي. په کابل کې د دې شبکې ځینو غړو چې په یو سرپټي ځای کې شعارونه ورکړي له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې له طالبانو سره تعامل ونه کړي. د دې شبکې غړي محبوبي حبیبي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما جمع شدیم تا صدای خود را به گوش جهان
موږ راټول شوی وو چې خپل غږ نړۍ او نړیوالو ته ورسوو او په ملګرو ملتونو غږ وکړو چې د افغانستان وضعیت یوازې یو انساني فاجعه نه بلکې د بشري حقوقو یو ناورین هم دی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي او د دې ارزښتونو د ترلاسه کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
تعهد خود به این ارزش ها در عمل اقدام کند.
خود طالبان حکومت تل په افغانستان کې خزو او بشری حقوقو نقضول رد کړي او پر خزو د بندیزونو لګولې د هیوا داخلي مسله بلل ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي دي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لواکمنې د ورسته د ډیرو نړیوالو مرستو ناڅاپه لاس ورکول د لومړني ناورین لامل شو. خو د طالبانو د مخ پر زیاتیدونکو ځپونکو سیاستونو لکه د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو کې د خزو لپاره بندیز ورسته حالت نور هم خراب شوی. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې روان ناورین د ملګرو ملتونو په وګو دوه حیاتی او نه پخلاکیدونکو مسولیتونه تحمل کړی دي چې دا مسولیتونه لړمنو خلکو سره مرستې کول او په طالبانو فشار راوړل دي چې د بشری حقوقو وحشتناکي سرغړونې پای ته ورسوي.
و موردل چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریز غوره کړي. د دې سازمان اشاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کار پر د خزینه کارکوونکو پر کار بندیز لګولو ته ده. په عین حال کې د بشری حقوقو څار سازمان هم د افغانستان بشری وضعیت ناوړه بلل یا ویل دي چې د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون هم ویلي که په افغانستان کې د بشری ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقداماتونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتر شي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون یا آی اف آر سی په یو نوی راپور کې ویلي د افغانستان له 34 ولایتونو په 33 کې خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري چې دا ښیي دا هیواد له څومره پراخ بحران سره مخ دی. دا راپور چې تیر شپه ناوخته خپور شوی پکې لیکل شوی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې زیاتې شوي. د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوې روان بحران پرله پسې وچکالۍ په بیلابیلو سکتورونو کې د بشر دوستانه اړتیاو ډېرېدو، پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیایي برخه کې د ضرورتونو ډېرېدو لا پسې زیات کړی دی. آی آر ایف سی وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي او مجبور شوي چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکي کرنې، بدیلې معیشت، د جندر د پالیسۍ اصلاحاتو او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی د کمیدو او خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونه ډالر غوښتنه کړې، مګر یوازې اته څلوېښت سلنه یې په لاس راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي داسې مرستې نه دي وررسېدلې چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په یوه نړېدلې کور کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل بېړنی لاسنیوي ته اړتیا لري.
موږ خوارو غریب یو، موږ ناره چې تاسې وانه ورې څوک یې واوري، وایي چې زموږ سره مرسته اوسې، موږ نه سرای نه لرو، هېچ نه لرو، څه چې مو درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
یوه بله نیوکه بیا د مرستو په ویش کېږي چې ګنې طالب چارواکي او د مؤسسو مشران پکې لاسوهنه کوي. د روزګان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
هر څه کومکونه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لیږي، طالب د ماما زوی، طالب د اکا زوی دي، په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوارو غریب ته هېڅ نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومکونه کوي هېڅ لا موږ ته نه رسېږي.
افغانان داسې مال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او 28.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي لبی وزلی سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېر 24.4 میلیونه او په 2021 کال کې بیا 13.4 میلیونه و. پرون د بشري حقوقو د څار سازمان هم په یو راپور کې وویل د افغانستان له دری او دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي او په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ بیا 15,000 ماشومان هم شته. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ بلل شوې وي.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په موضوع کې تمکیږو. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د اقتصادي چارو له پو ازرخ حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د ناورین تر حده پورې جدي دی.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له دې راپور ورکی کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل انکشافی پروژه بھی یا خارجی قواشتون دلتا زیر خدمات خپل زمون دی مارکیت خرا خستل یا تعداد زائد کار پیدا کی دل او یا اندازه هم دوی غیر مستقیم مرستی هم خلق ترسی دل نو اوس محال آقا مصنوعی اقتصاد هم دی پخانه حکومت دی نسکرو دو سره و دی خارجی قواتون و دی وطل سره پای تاو رسی دل اوز منگ اصلی چیره چیره دی اقتصاد را معلوم شوی دی چه آقا دیر و رسپاتی او مشکلات سخت دک دی.
حافظی سب ده سره صلیب نړیوال فدراسیون یو تازه مورید کې ویلي دي چې د افغانستان درې دیرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوي د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې ویني؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
بله، د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې به تر سره شي؟
او په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نشي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي، ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي او دا حالت د دوام وړ نه دی، ځکه چې تدریس هم په ترکیې هر کال تقریبا 3.5 لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتېږي، هغوی لپاره کار پکار دی، زیادي کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا 80% خلک وزګار دي، دا هم ور زیاتېږي هر کال چې تیریږي، زموږ مشکلات زیاتېږي او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره ورته کوم برنامه یا کوم پلان ورته نه لرو.
د اقتصادي چارو لپاره از رخ شافیزی سره د افغانستان روان بشري او اقتصادي وضعیت په باب مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له حکومت غوړي چې سکال دوی ته هم د حج سهمیه کې ونډه ورکړي. دوی وایي سکال غوړي له دې دوه هیوادونو حج ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د حج سهمیه کې ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته هم ونډه په پام کې نیول شوې ده.
دا سمحال چې د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د حج مراسمو لپاره د زیارت کوونکو د لومړنیو کارونو د پایل خبره کوي. په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال غواړي چې دوی ته هم ونډه ورکړي. پاکستان کې مشت افغان کډوال سمیع الله وایي غواړي سکل حج وکړي.
اسلام آباد کې ژوند کوم، خدای وکړي چې بیت الله شریف ته ایمن کار دغه ځای نه مخکوره شي چې بیت الله شریف ته ورسم حج لپاره، چې دا ایمنګ سمیت په پاکستان کې ورکړي، ورسم د پاکستان نه بیت الله شریف ته ورسم، چې دغه پروسه نه موږ هم مستفید شو.
سمیع الله وایي د بیروزګاری او ستونزو له امله افغانستان پرېښود او پاکستان ته کډه شو، خو اوس چې اقتصادي حالت ښه دی غواړي حج وکړي. په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد ناصر هم وایي غواړي خپل تره له ایران عربستان ته د حج لپاره ولیږي او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د حج په پروسه کې د کډوالو ونډه ورکړي.
څو کاله کېږي چې د کاکا له کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوو. سکال مې کاکا غواړي حج وکړي، کې اسلامي امارت زمينه مساعده کړي او په ایران کې افغان کډوالو ته سهمیه ورکړي، کاکا به مې وکولای شي حج ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایان فضل محمد حسیني د خلکو د غوښتنه په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو نږدې دوه اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب وویل څاکال افغانستان ته د ډیر زره تنو سهمیه ورکړل شوې چې په دوی کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډه هم په پام کې نیول شوې. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم وایي د څاکال د حج په پروسه کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډې ته پام شوی. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
سکل د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت په ابتکار او په هڅو سره د افغانستان له سهمیه نه تقریبا نظر کسه سهمیه د مهاجرینو ته ورکول شوې ده، چې دا اوس په پاکستان او په ایران هیوادونو کې د دوی نوملیکنه روانه ده. د نوملیکنه نه وروسته به دوی په منځ کې پچا چول کیږي او د هر چا چې پچا وخیږي نو تقریبا زر کسه افغان مهاجرین ایران او پاکستان
نه به دوی د حج فریضه ادا کړي. عبدالمطلب حقانی دا کوي چې همدا اوس د پاکستان په پیښور، کوټه او اسلام آباد کې او د ایران په تهران او زاهدان کې د حج د پروسې د ادا کولو لپاره د افغان کډوالو نوملیکنه روانه ده، خو هغه په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د سهمیې د ورکړې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ اوس مهال 1 میلیون افغانان کډوال دي، چې له دوی 3 میلیونه په پاکستان او پاتې 3 میلیونه په ایران کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پا په کندهار کې د ښځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندېدو وروسته ډېری میرمنو چې په دې مارکیټ کې کاروبار کوو د اولادونو د روزنې لپاره کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د خپلو کورنیو د ساتنې او دغه راز د ساتنې لپاره او سختې اړتیاو ته په پام دوی مجبوره شوي چې په کورونو کې دننه کار وکړي. د ښځو دغه سوداګریز مارکیټ په تېر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په محسساتو کې د ښځو د کار تر بندېدو وروسته وتړل شو. نور په دې رپورټ کې
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چارې په یو کور کې ترسره کیږي. اته وشکلنې مزګتیه یو مهال د ښځو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپاره ښځینه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډ او د دوه اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ له لارې خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپلې کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې له غاړې دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه نو په منظم شکل یې د یو قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوی او په خوانی غټه وټن سی کولای. نو موړې وای که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي، خو مجبور دي چې کار وکړي.
زموږ د مخه په خپل کاروبار په مارکیټ کې وو، خو بیا د مارکیټ په نظر ورسته زموږ دلته په دغه شنی ځای ته خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم ستدې سخته ته د ستونزمنه د ولدا ځای تنگ دي سره و دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي هغه جوړو ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو به خرڅو دلې هم بازار کې مړندې کو.
په دغه خیاطی کې جوړ سوي کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې ورسته د دې خیاطی مسلمان دغه کالي ل 150 افغاني څخه تر 3000 افغاني پورې پر دکاندارانو پلوري. سلويش کلن شازیه چې اتا اولادونه لري وایي هر ورځ مجبور دي چې د تګراتک پر محل 2 ساعت په شو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړې وایي په دغه خیاطۍ کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کوشنیان مې درې پسې زغ ما په کور کې خپل دغه سوک نه شي یو ډوډۍ او شیره ترې خپل تر ازم مزدوري کوم، کار مار کوم او دلته د بس ته لارج د کوم مجل تر ازو واړه جو موږ کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطۍ کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلی د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم واده نه دی کړی دا کار د شوزو په مارکیټ کې زده کړي او هلته به تولیدات پلورل. دا وایي لکه چې په کور کې د باف کار شروع کړي ګټه وټه تر په خوا اڅو چند کم سوي.
مخ چې په مارکیټ کې شوم کار سمو خرڅه دلې په 1500 په دونه خرڅه دلې خو اوس په 300 نه خرڅيږي او بازار ته چې وړو داسې کندرانی په غبې نه راځوړي او په مارکیټ کې چې وشه کار سمو.
په کندهار کې د شوزو سوداګریز مارکیټ په تیر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موساتو کې د شوزو د کار تر بندیز ورسته وتړل شو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی وو ټولې چارې د شوزو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې میرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د شوزو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پر ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه میرمنو چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې په هر ځای کې په کابل کې په نورو ولایتو کې د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمینه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځه چې متشبث هغوی کوم تجارت لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصور څه لري هغوی باید حفظ شي او نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
په کندهار کې مهدی میرمنو د ستونزو په باب واوریدل. په کابل کې چې څوک کورونه رنګوي په رنګمالانو پسې معمولا چوکونو ته ځي، خو رنګمال رمضان وایي دی د کار فرمایشونه د ټولنیزو رسنیو له لارې ترلاسه کوي. د رمضان د کار او ژوند کیسه به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک استعمال خای ځینو خلکو ته یوازې د ساتیرۍ وسیله وبریخي، خو داسې کسان هم شته چې لمدې لارې خپل ورځنی کار روزګار پر مخ وړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو رمضان چرنګ ملک وی وای د فیسبوک د میسنجر لاره د کار لزګونه غوښتنې تر لاسه کوي. هغه د نورو کارګرانو برعکس چوک ته د کار په لټه د تک پر ځای یوازې خپل فیسبوک فعال ساتي او د کار نمونی خبروي.
ماته ډیر کسان له بهر زنګونه وهي او په کابل کې رانه د کار وختونه کوي. دوی د خپل کورونو پته راکوي. دلته په کابل کې هم چې څوک غواړي کار ورته وکم د مسنجر له لارې ادرس راکوي. کور ته ورځم او هلته ورسره لنیږدې خبرې کوم.
د کابل اوسیدونکو رمضان د رنگمالی هنر لخپل پلار زده کړو، خو په خبره پتیرو اته کلونو کې په دې برخه کې نوی شایان زده کړل او اوس په بیلابیلو بڼو کورونه او خونی رنگوي. هغه د خپل کار د پیل پاړه ازادي راډیو ته وویل،
ما په ولس کلنۍ کې ل خپل پلاره د ودانیو د رنگولو هنر زده کړ. ورسته مې د خپلې وړتیا لمخې بیلا بیلې بڼې یاد کړې. اوس د اوبو رنگونه، غوړ رنگونه، پلاستیکي رنگونه کارولی شم. د دې ترڅنګ بیلا بیلې خونې او دروازې په هر ډول ډیزاین چې څوک یې وغواړي رنگولی شم.
رمضان چې اوس نږدې شپږ ویشت کاله عمر لري، د کابل په شارینو سیمه کې د خپل پلار، مور، ورونو او خویندو سره یو ځای ژوند کوي او د خپل همدې کسب رنگمالۍ لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. نوموړی وایي په هوت میاشت کې کار روزګار خوي.
د اوت میاشتې له پنځلسمې د حمل تر اخره زموږ کار ډیر ښه وي، ځکه خلک له خونو بخارۍ وباسي، زموږ کار هم ورسره زیاتیږي.
رمضان وایي په میاشتنی ډول ورته د کار زیات پیغامونه راځي، خو کم خلکو سره د کار لپاره جوړجاړي ترسي.
قسم کار پیدا شي نو د میاشتې له شلو تر پنځه ویشت زره افغانیو کار کوم، خو ټولې مصرفیږي او د زیرمې لپاره هیڅ نه پاتې کیږي. اوس خو دا څو میاشتې کیږي چې بیروزګار یم او کار نشته.
په وروستۍ لسیزه کې چې د رنگمالۍ کسب دومره پرمختګ نه و کړی، په افغانستان کې به ډیری خلکو خپل کورونه د خټو او ګچ په وسیله رنګول، خو په وروستیو کې چې زیات شمېر افغان ځوانان نورو هیوادونو ته کډوال او بیرته افغانستان ته راستانه شول، د رنگمالۍ نوي هنرونه یې له ځانونو سره راوړل چې خلک هم کار خوښوي او خپل کورونه او دفترونه پرې رنګوي.
ستاسو له پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد صاحب سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر سي. د امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. امارات ځینې چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له چ معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی اخادي چارواکي دی او داسې نور. په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسولیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدای مو خوشحال او کامیاب لره. زه د غروال حیات الله هم دی راست نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مې ولیدل چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که چې موږ مکتب نه غواړو. عمل خو ضد اسلام، ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم یی چې علم په نرو پښه ځپار دی، علم پریزت نه لکل مسلم و مسلمتین. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یی چې اوت علم ولو کان بکین، تاسو علم زکی ولو که بکین کی وی.
السلام علیکم. وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنه ولیده. وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دغه ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي. ته بېخي په تېرو شلو کلو کې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مکتب نشته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه. مننه کوره باد.
السلام علیکم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کی. دلته په من ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزوري دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیر راولسی وګورو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شوی او په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوی. دوهمه نیمایي